द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ತಡಿ ಮಸಿ ಕದರ್ಮನು ಅವರೆದುಂಕು ಅವು ಕತುಂಕು ದಾದ ವೈಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಅವು ಟಿ ವಿದ ನಂದ ಜುಮೆ ಉರಸ್ ಕಾಲ್ ದ್ವಜರಶ್ ಪಾಡಸಂ ದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್ತಿ ಸ್ವರ್ಲಸಮ ನೇಠದ ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ವಕ್ತ ಸವಿದೆ ದ ಮಾಖಸ್ತಾನ್ ಲಸ್ ಬಜೆ ಪ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ನನಿಮೆ ಅದಲ್ತ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕಿ ದ ಗರ್ಮೆ ಯವ ಬಜ ಸವೆದ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಅವು ಟಿ ವಿ ಯವ ಸತ ಖಬರಿ ಖಬರವನ ಕಿ ಝೈಮ್ಸ್ ತಾಸ್ ಕೊರ್ಬನ ಕುಲ್ಸುಮ್ ಕಾಕರ್
ಔಜ ಮುಜಾಹಿದ್ ಜವಾನ್
تاستا پدې خبرونه کې شراغ لاس ویایو تاسو لپاره تفصیلي ریپورتونه لرو خو اول درته وړاندې کوو سیده خبرونو سرټکی سدي
د پاکستان په کوټه کې موټر سایکل سپرو درې ملشي وژلې دي اخوا په کورم ایجنسی کې د شیعه مسلمانانو په یو مسجد باندې یو ځان وژن کې حمله شنډه کړې شوې ده
او پاکستان کې د انساني پښتورکو غیر قانوني تجارت ختمولو لپاره پارلیمان ته وړاندې شوی یو قانون چې په دغه کار کې ککړو ډاکټرانو باندې 15 کروڑ روپو جرمانه او په ډاکټري د ټول عمر بندیز سفارش کوي د پارلیمان غړي بابر نواز خان وایي پاکستان د دغه ناولې کاروبار مرکز جوړ شوی
د خیبر پختونخوا اتو شخصي په هنتونونو په مرکزی حکومت تور لګولای چې دوی ته د نورو ملکونو له تعلیمي ادارو سره په ګډه د کار کولو اجازه نه ورکوي
قدر منور دونکو دا او د دې سره یو شمیر نور راپورونه به تاسو ته په تفصیل وړاندې کوو موږ سره په خبرونه کې ملګری اوسئ قدر منوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو تاسو ته په خبرونو کې هم وړاندې وویل سي د پاکستان قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د ځانمرګي تن په حمله کې د ملیشا ځواکونو یو عسکر وژل شوی او یو کس پکې ژوبل شوی دی ځای چارواکي وایي سي امکان دی دغه ترهګر د محرم په حق له کېدونکي ماتمی جلوس په هدف کړی دی د خو ناکام شوی دی د دغې پیښې ذمواري جماعت الحرار ډلې په سر اخستې ده تفصیلات راکوي ابراهیم شنواری په ریپورت کې
د کورم ایجنسی سرخار پړچنا کې د ځایي پولیټیکل انتظامی چارواکو نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه نن د غرمې 12 بجو په مهال د پړچنا نغر اړخ ته تقریبا 45 کیلومتر لري د افغانستان سره په ګډه د خرلاچې په پوله یو ځانمرګ برید وشو کوم کې چې د ځایي چارواکو په وینا یو د ملیشي ځوان او یو عام وګړی زخمی شول څوک چې د سمدستي درملنې لپاره پړچنا هسپتال ته منتقل کړای شول چېرته چې ډاکټرانو د دوی حالت د خطرې نه بهر خودلې د خرلاچې په پوله د ملیشي مامورونو په وینا د ځان مرګ برد کون کی عمر تقریبا 14 کال وو او هغه د افغانستان پکتیا ولایت نه کورم ته د داخله دوه حصه کوله خو دغه ته موجود د پولیس سرنکارانو د هغه مخاوني ول ځکه هغه ان د پولیس سر نږدې د یو امنیتی پوسټ په خوا کې ځان والو زولو د کومې لوجه چې د دوه کسانو ټپ کې دوه سره سم د امنیتی پوسټ یو دیوال او دغه ته موجود څلور گاډي هم په جزوی توګه اغیزمنه شول د پیخینه سم د سټیپس کورم بلشی د غواړه علاقه په خپل بلکه کې واخښنه او ورسره د خرلاچی پوله هم په ارزي توګه اوترله په دغه محل دغه تورغلی وزای خبريال عظمت علي زی په پوله خپل دسترګو لیدلې حال دیو رادیو ته د موبایل فون د لیاري داسې بیان کړو
جی په پوله باندې سکیورټي هلکار انتهایی سکیورټي سخت کړی دی او گاڑی مال گاڑی نہ ویلا ڈک ویلار دی او دی خطا ویلار دی او زت کوم قسم سکیورٹی اہلکار پر زے پزے ویلار دی او سوک دی لکی تن پر گدی او بل سے تا افغانستان کوم علاقہ ما تا گورم تا حال تا بو افغانستان جندی لگی دی اور تا گاڑی ویلار دی او پاکستان کوم علاقہ دی دی کی گاڑی ویلار دی او انتہائی زیادہ سکیورٹی سخت دے او دی لکی کی کوم مارکیٹ نے دی اگر پول بند دی اگن علاوہ پولا تڑل شوی دے او ډیر وخت نه مطلب سکیورٹی فورسز خپل چیکنگ کی شروع دی او اگن سیوا د سکیورٹی
د تورخم پولی پشان د خرلاچې د لیارې هم د ورځې په کچه په لوی مقدار کې خوراکي مواد د امروزه استعمال شیان او نور پاکستانی تعمیراتي توکي افغانستان ته صادرولای شي او هم د غرنګ د افغانستان اړخ نه هم تازه میوه سبزیانی او کویله پاکستان ته راوړی شي خو د نن ورځې پیښې نه پس د بارډر تړلو سره دغه دوه اړخیزه تجارت په ارزي توګه ماتله شو ځای د پولیټیکل انتظامی د چارواکو په وینا په نهم او لسم محرم د هیواد نورو برخو په شمول په کورم ایجنسی کې هم کلک امنیتی ګامونه پورته کړی شوي وو او د دغه دوه ورځو په مهال هم د خرلاچی پوله تړلې شوې وه کومه چې پرون بیا پرانستی شوه. د چارواکو په وینا د زارمرګ برید کوونکي ممکنه هدف د پولیس سره نږدې هم د خرلاچی په کلي کې یوه ځایي امام باړه وه چېرته چې ځایي اوسیدونکي د محرم په لړ کې راجمع کېده، خو په پوله د ملیشي ځوانانو د حاضر د مغې له وجې دغه برید ناکامه کړی شو. په خرلاچی پوله شوې د دغه پیښې پړه د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار په سر اخیستې او په دغه برید کې د ګڼ شمېر کسانو د وژنې هم دعوه کړې. د دغه ډلې یو بیان میډیا ته خور شوې. خپل بیان کې د بلوچستان سرخار کوټه کې هم شوې د ډزو پیښې ذمہواري قبوله کړې او ویلي چې دا دواړه پیښې د پاکستان ریاست په ضد د وسلواله مبارزې یوه برخه ده، کومه به چې د هغه په وینا راتلونکي کې هم دوام لري. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو.
درنو اردن کوله کسرنګ چې مو په خبرونه کې وردل د پاکستان په کوټه کې موټر سایکل سپرو وسلوالو کسانو د دغه هیواد درې ملیشي وژلې دي. په پاکستان کې تونلاري ډلې د جمعیت الاحرار د دغه پیښې مسولیت هم په غاړه اخیستی دی. له سیمې څخه حمید سمسور بشپړ حال په دې راپور کې راټول کړی.
چارواکی وایي لومړۍ پیښه د کوټ ښار پر سبزل سړک باندې له عبدالله جان چوک سره نږدې هغه مهال رامنځته سوله، کله چې ناڅرګنده وسلوال پر موټرسایکلو باندې سپاره وو د ملیشه قواوو پر عسکرو باندې ناڅاپه ډزې وکړې. د چاودنې پر ځای باندې د کوټې د پولیسو ډی آی جی عبدالرزاق چیما وویل،
تین مسلح ایف سی کے جو جوان ہیں وہ پیدل گشت کر رہے تھے اور یہ سر پل سے اس طرف سپینی روڈ کی طرف جا رہے تھے، ان کے اوپر موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی ہے.
دا د ایف سی درے په وسله سنبال ځوانانو چې د پښو غزمې کوله لسرپ لزخه د سپینی سړک په لوري باندې روانو، پر دوی باندې موټرسایکل سپرو کسانو دج وکړي. د پولیسو ډی آی جی عبدالرزاق چمویل چې عیني شهیدان دلته نسته، دغه دکاندارانو ټوله دکانونه تړلې دي، دوی تللې دي، خو له دغه ځای څخه ولسته نږدې د مرمیو خالی کارتوس دوی ترلاسه کړي دي. د پیش پر ځای باندې پلټنې روانې دي. عبدالرزاق چیماویل چې د ملشک وو دوه عسكر ځای پر ځای وو جلسو او دریم عسكر بیا په اسپیټال کې ساور کړل. برید کوونکي له پیښې وروسته وتښتیدل. له پیښې وروسته ګڼ شمېر ملشک واوي او امنیت خوندي ساتونکي راغلل. شاوخوا سیمه په خپل ولکه کې اخستې ده. عبدالرزاق چیماویل تر اوس مهال پورې دوی په دې ترس کې څوک نه دی نیولې. د کوټ ښار د پولیسو ډی آی جی دا خبره هم وکړه چې د پاکستان او د هند پر سرحدي پوله باندې د کړکېچ له سیوا کې دوه وروسته و امنیت خوندي ساتونکو ادارو ته د لکې ورکول سوي وي. بل پیښه بیا حالت په لری پرته سیمه کې د بلوچستان د کلو او د سیوی پر سرحدي پوله باندې رامنځته سوله. د کلو سیمه ییز چارواکو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون ته وویل چې د سیوی په تلي تنګي کې ناڅرګنده وسلوال راغلل. د اوبو پر زیرمه باندې کار روان وو. څلور مزدور کار کسان یې لزان سره یوړل. لغوسوی ناڅرګنده وسلوال سازمان یونایټیډ بلوچ آرمی د دغه پیښې مسولیت په سر واخیستی. وبلور ته بیا د تیرو درو روزو د تیرو دو باوجود په پنجګور کې د واپډا اکسین تروس محاله پوری بې درکه دی. ځای چارواکی وایي چې د واپډا اکسین نصیب الله بلوچ په خپل ځای کې وو. ناڅرګنده وسلوال راغل، د لزان سره یوړی، د تروس محاله پوری بې درکه دی. د دغې پیښې مسولیت بیا چا په سر نه دی اخستی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
قدر منوریدونکو او لیدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده. د بلوچستان څخه یو بل ریپورت چې په بلوچستان کې د امنیت وضع د سومودې راهیسې خراب ده. که یو خوا دلته د بلوچ ملت پالا ازادي مبارزې لپاره د پاکستان حکومت باندې وسلواله بریدونه کوي، بلخوا د تاوان لپاره خلک پورته کول کیږي. تاجران او ډاکټران د امنیت او تاوان لپاره د خلکو ژغ پورته کولو په حق له احتجاجونه کوي او اوس په چمن کې یو احتجاجي مظاهره شوې ده. سپکې د چمن د ډاکټر زوی د پورته کولو په حق له ده. په دې حق له تفصیلات راکوي د چمن څخه نعمت الله سرحدي په ریپورت کې.
په ښار کې د خرابې امنیتي وزي او د چمن سیول اسپیټال د مشر ډاکټر د زوی د ترشتولو د پیښو په ځای نن یې ور بیا آل پارټیز اتحادیې او ډاکټرانو او تجارانو په ګټه سره یو احتجاجي لاروین وکړي چې د ښار د سړکانو څخه د تیرېدو په مهال د حکومت په ضد یې څه دارنګ شعارونه ورکول. دغه احتجاجي لاروین د ښار په مرکزی بازار شیدان چوک باندې په یو احتجاجي ناسته کې بدل سو. په دغه مهال ورته د ډاکټرانو پی ایم ای تنظیم غړو او آل پارټیز نمایندګانو او تجارانو ویناوی وکړي چې دوی پر حکومت سختې نیوکې وکړي چې د سیول اسپیټال مشر ډاکټر ځوان زوی اسپندیار خان د ترشتولو دوې میاشتې پرې کیږي خو حکومت د ده راخوش کولو دپاره اقدامات نه کوي. کچیر د حکومت د غرنګ بیغوري روانه وي نو به دوی په نور سخت احتجاج لاس پوری کی.
یو غریب سره په یو تان باندې مرتي مړی کی کې نه کی مړ زه دای ته دا وایم چې تا نن د دادو کار سخلاو کیږي خلک وا کیږي ته شرم خبره ده ته پز پرې کې دوه خبره ده تا پر شا ده خطا ټکان کړی دي او تا ته چې خبره وسی زما د کور چې کیداری ته ستاسو چې په داګه ده ته ته داګه ته پاره پیسې اخی ته چې دا کوم بجټ ستاسو دل نه شي ته څه نه پاره شي
دا څوک چې وکیل به په شهادت رسې ډاکټر به د وطن ورکی سیاسي به مغدار بولی تا وطن کې دا پیشي د چا په وجه کیږي د دې در شا کم قوت دی.
موږ په ښار کې دا ناسور تقریبا د یو نیم کال څخه دغه عمل شروع دی. موږ هغه ټیم په یوه ډاکټر باک نه وکړي دا بل ډاکټر سره دا واقعیا وسوا دا هغه ډاکټر سره مې څه نه وکړو دا بل سره دا واقعیا وسوا.
د چمن سیول اسپیټال مشر ډاکټر ځوان زوی اسپندیار خان د اگست د میاشتې په آخري اونۍ کې وتښتول سو او اغواکاران دا وخت د ده د کورنۍ څخه د تاوان غوښتنه کوي خو حکومتي چارواکي د ده د راخوش کولو دپاره د سخت اقداماتو اخیستلو یقینداني هر وخت یې و کورنۍ ته ورکوي. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، ډیوا ریډیو، ټی وی، چمن.
درنو اردوونکو، دا د امریکا غږ ډیوا ده. اوس هم یو بل راپور. د 2014 میلادي کال د ډیسمبر په 14 نیټه په پیښور کې په آرمی پبلک سکول باندې چې کوم ترهګریز برید ترسره شوی و له هغې رئیسې پوځي محکمې 105 ترهګرو ته د مرګ سزا ورکړې ده. دغه راز راحل شریف تیره ورځ 100 ترهګرو ته چې په دغه پیښه کې په لاس ترلودلو باندې وپیژندل شول هغوی ته هم د مرګ سزا ورکړل شوې ده. د پیښور محکمې په پیښه کې یو تورن چې معتبر خان نومیږي د هغه د مرګ سزا یې ځنډولې ده. د دې دلیل څه و ولې ځنډولې ده؟ له سیمې څخه حمیدالله راپور چمتو کړی.
د پیښور های کورټ د پوځي عدالت نه د مرګ سزا شوی جنګیالي معتبر خان سزا په هغه ورځ ځنډولې په کوم ورځ چې د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال راحل شریف 100 جنګیالانو ته د فوجي عدالتونو لخوا اورول شوې د مرګ د سزاګانو پخلی کړی دی. معتبر خان ته په 2 ستمبر کال 2018 دغه سزا د پوځي عدالت لخوا ورکړی شوې وه خو د های کورټ د کسیزه بنچ د معتبر خان د میرمنې په اپیل دغه سزا ځنډولې او د پوځي حکامو او د داخله چارو د وزارت نه د کیس ریکارډ غوښته دي. د های کورټ بار اسوسییشن سیکرټری جنرال ایډوکیټ یوسف علی وایي
څنګه لیکونه پدې کې پاتې وي ځکه های کورټ پدې کې بس سٹے ورکړي. ادروایز که فرض کړه کده په هغه کرایټیریا باندې فلفل کیږي په کوم کې چې سپریم کورټ خپل ډیسیژن ورکړی دی. ملټری کورټس سزا چې ده نو د ان د قانون مطابق جایز ګرځولې ده. نو های کورټ چې دی نو مه به چې پدې ګراوند باندې سٹے ورکړي چې پدې کې خامخاس قانوني لیکونه زبدي کی وي. د سیم نویت کیسونه چې دي د سیم نویت اپیلونه چې دي هغه په های کورټ کې پینډینګ دي نور مر روان دي. دا ټول به کلب کیږي ټول به وځي کیږي.
تیر ورځو کې د هیواد اعلی عدالت سپریم کورټ د پوځي عدالتونو لخوا سزا شوي کسانو د کورونو د اپیلونو په فیصله کې دغه سزاګانې د قانون سره سمې بللې دي. خو د پیښور های کورټ کې د دې سزاګانو پر ضد ځینې اپیلونه له اورېدنې ته پراته دي. وکیل اجاز محمد وایي اکثره های کورټ په داسې کیسونو کې د فوجدارۍ ضابطې ته ګوري نو ځکه ځینې فیصلې وځنډوي.
چې د کریمینل کیس د فوجداری کیس خپل ضرورت خپل ریکوایرمنټ شي چې آیا دې کې شهادت شته دې کې دا چا لیدلې ده نقشه موخه پکشته ده ریکوری شوې ده نو د هغه کدی سزاګانو کې مونږ ګورو نو دا د فوجداری په هغه ریکوایرمنټس هغه ضرورت بده مندي نه دي شوی نو په دې وجمانی سپیریئر کورټس های کورټ یا سپریم کورټ بده مانی زکه سټیور کوي او زکه چې کم دې دغه سزاګانی کاله دم کوي
تر اوسه په هیواد کې د دوو کالو دپاره جوړ شوي پنځه پوځي عدالتونو 115 جنګیالان سزا کړي دي چې پکې 101 ته د تیزندې او 100 ته د عمربند سزا اورول شوې ده. حمید الله بھائی سب امریکا ڈیور ریڈیو ٹیلیویژن پیښور.
درنو اوریدونکو اوس هم یو راپور لرو په امریکا کې د ولسمشرۍ د ټاکنو په اړه چې دا مهال د نړیوالو مطبوعاتو سرټکی هم جوړوي. د متحده ایالاتو لومړۍ میرمن میشل اوباما په نیو همشیر کې د کلینټن د پلویانو په یوې غونډه کې وویل چې د جمهور غوښتونکي کاندید ډانلډ ټرمپ هغه څرګندونې چې د میرمنو په اړه یې کړي دي خواشینوونکي دي. دې نورې خبرې هم کړې دي زمونږ همکار زاهد خټک په دغه راپور کې راټول کړی دی.
This was not just a lewd conversation. This wasn't just locker room banter.
میشیل اوباما تیر ورځ په خپلو خبرو کې ویلي چې د یو صدارتي کاندید لخوا د خزو او د هغوی د بدنونو په اړه خبرې ډېرې یراونکې، خفقونکې او د ظلم ډکې دي. نوموړی په دغه موکا چې په نیو هیمپشیر کې د هیلری کلینټن لپاره د کمپین په وخت وینا کوله، پکې د ډانلډ ټرمپ نوم وانغستلو. خو د هغه سلور خزو په بیانولو کې واضح وه چا چې په ټرمپ تازه تورونه لګولي چې ورلې ګوتې اوړلي او په زور یې خکل کړي دي. میشیل اوباما په دغه موکا وویل چې دا یو عامه خبره نه ده او نه دا سیاست دی، بلکې د شرم ډکې خبرې دي چې د برداشت نه بهر دي او دا چې یو تن هم دا حق نه لري چې یوې ښځې سره دغه رنګ سلوک وکړي. آیا که هغه تن یا سړی د ډیموکریټ، ریپبلیکن یا آزاد ګوند سره تعلق لري؟ نوموړي زیاته کړې چې دا وخت دی چې دغه رقم کارونو مخنیوی وشي. لومړی میرمن وویل چې نوموړی نه یوازې په دې خبره فکرمند ده چې یو زورور او اثر رسوخ لرونکي تن په ازاده او په کلو مټ د ښځو په حق له دغه رنګ خبرې کړي او دا چې دغه سره ځوان هلکانو او جنکې څومره اغیزمند شوي. نوموړی ویلي چې ټوله نړۍ امریکا ته د ښځو د حقونو او تعلیم په لړ کې د یو رول ماډل په توګه ګوري. میشیل اوباما ویلي که چېرې موږ یو داسې صدر لرو څوک چې په روزانه توګه د ښځو بې حرمتي یا بې عزتي کوي، نو بیا به موږ څنګه په نړۍ کې اخلاقي واک پر ځای ساتلی شو؟ نوموړی دا هم وپوښتل که چېرې داسې وي نو بیا موږ څنګه د ازادۍ، انصاف او انساني وقار یو جاري مثال پاتې کېدی شو؟ د امریکا وتلي اخبار نیویارک ټایمز سره په خبرو کې د سلور ښځو لخوا لګول شوې تور په ځواب کې ډانلډ ټرمپ ویلي چې دغه خبرې بې بنیاد دي. خو نیویارک ټایمز په خپل یو خبر کې وایي چې دغه ښځو ته د خپل غږ پورته کولو یو موقع ملو شوې. ټرمپ وایي چې دغه تورونه بې بنیاده او غلط دي او زیاتوي چې دغه دعوې د ځان نه جوړې شوې دعوې دي او دروغ دي. نوموړي تیر ورځ په فلوریډا کې خپل مرستیالانو ته وویل چې دغه کارونه د چرې او چرته هم نه دي کړي او هغه خلک چې په ده باندې تور لګوي هغوی ته معلومه ده چې دا دروغ دي. ټرمپ وویل چې دغه داوو دروغ ثابتولو لپاره ورسره باوري ثبوتونه دي او په مناسب وخت باندې به ولس ته وړاندې کوي. په دغه موکا ټرمپ دا هم وویل چې هیلری کلینټن او د هغې میړه بل کلینټن ته دا معلومه ده چې دغه کیسې دروغ دي. خو هیلری کلینټن د دغه په ځواب کې ویلي چې خلکو له د میشیل اوباما تازه وینا اورېدل پکار دي.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو، تاسو رپورټ واورېدې زموږ د همکار وکیل خان په ژغ. او اوس یو بل رپورټ، سید موسل سیمه د داعش له قبضې څخه راخلاصولو لپاره عراقي ځواکونو لخوا د اخري عملې وړاندې نږدې 25,000 عام خلک هڅه کوي چې دغه سیمه پرېږدي، خو وېره داده چې د عام خلکو کې داعش وسلوال هم تښتېدای شي. امریکایي او عراقي چارواکي وایي د عام خلکو لپاره د سارنې لاندې محفوظه لارو باندې خبری کوي. په دې حکله تفصیلات راکوي زموږ همکار مجاهد جواد په ریپورت کې.
مرستندوی ادارو ویره سرګنده کړی د چیله عراق څخه د موسل د نیولو جګړه به ملکی وګړو ته یو ناورین یا بحران رامنځته کړي. له موسل څخه د 2500 زیات ملکی وګړي په داسې حال کې له خپلو کورونو څخه تښتیدلی دي چې عراقي ځواکونو له داعش څخه د دغه ښار د بیرته نیولو په موخه د یو ستر برید لپاره چمتو کیږي. که څه هم د متحده ایالاتو او د عراقي چارواکو ترمنځ په خبرو اترو کې په دې خبرې ټینګار شوی چې له موسل څخه د وتونکو ملکی وګړو لپاره د خوندي لارې برابرې شي، خو مرستندوی ډلې وایي دوی لږ داسې څه ویني چې عراق دې د دغې مسالې په اړه کافي څه کړي وي. مرستندوی ډلې وایي عراقي پوځ حتی هڅه کوي موسل داسې کلابند کړي چې له دغه ښار څخه نه داعش او نه هم ملکی وګړي د وتلو چانس ولري. د بشر د حقونو د څار په ډله کې د عراق یوې وتلې څېړونکې بلقیس ولي امریکا غږ ته وویل هغه څه چې موږ یې اوس اورو ښیي چې د عملیاتو بڼه په بشپړه توګه بدله شوې ده، ځکه عراقي پوځ وایي د عملیاتو پر مهال به ملکي وګړو ته هم له ښار څخه د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. هغې زیاته کړه پوځ د موسل په اوسیدونکو غږ کړی چې په کورونو دې سپین بیرغونه ولګوي او په خپلو کورونو کې دې پاتې شي. د کډوالو په چارو کې د ناروې شورا یا ان آر سی چې دا مهال له 8000 هغو کسانو سره مرسته کوي چې د موسل او شاوخوا نورو سیمو څخه تښتیدلي او دا مهال د دیباګه د کډوالو په پنغالي کې دیره دي. د دې ادارې مشر والف ګینګ ګریسمن وویل له موسل څخه هیڅ داسې کومه خوندي لاره نشته چې پرې ملکي وګړي له دغه ښار څخه ووځي. د ویره څرګنده کړه چې په دغه ښار کې به د جګړې له پیلېدو سره په زرګونو ملکي وګړي مجبوره شي چې له خپلو کورونو څخه وتښتي، خو له ښار څخه د تیښتې هیڅ کومه خوندي لاره نشته، نو کیدای شي ټول د دواړو خواوو ترمنځ د جګړې په ډګر کې بند پاتې شي. ګریسمن دا هم وویل چې د ملکیانو لخوا په خپلو کورونو د سپینو بیرغونو لګول هم له خلکو سره مرسته نه شي کولای، ځکه ورته کار د عراق په فلوجه ښار کې هم شوی و، خو د داعش کسان د ځان د خوندیتوب لپاره د خلکو کورونو ته ننوتي وه. ملګری ملتونه اټکل کوي چې دا مهال په موسل کې 1.5 میلیون ملکي وګړي ژوند کوي او اندېښنه څرګندوي چې د جګړې له پیلېدو سره به ښایي تر 2 لکو کسانو پورې مجبور شي چې له خپلو کورونو څخه وتښتي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي تر دې مهاله یې له موسل څخه د بې ځایه شویو کسانو لپاره شپږ د کډوالو داسې کمپونه جوړ کړي دي چې د 500 زرو کسانو لپاره کفایت کوي. ملګري ملتونه وایي تمه لري د کډوالو د سیلاب د کابو کولو لپاره به په جولای میاشت کې له غوښتل شویو 280 میلیونو ډالرو څخه یوازې نیمایي ترلاسه کړي، په داسې حال کې چې له اټکل څخه د ډیرو کسانو د بې ځایه کېدو ویره موجوده ده. درنو اوریدونکو مننه چې تر دې مهاله مو ملتیا کوي. او اوس هم یو روغتیایي راپور. د پاکستان په باجوړ جنسۍ کې د ډینګو وایرس پیښې موندل شوې دي. په سیمه کې د ډیوي خبریال عرفان الله جان له یو شمېر روغتیا پوهانو سره غږېدلی او د دغې ناروغۍ په اړه یې دغه راپور چمتو کړی.
د قبایلی سیمې باجوړ ایجنسۍ هیډکوارټر هسپتال ته په راغلي 15 مریضانو کې د معاینې پر مهال د ډینګي د مرض تشخیص یا پته لګېدلې ده. دغه مریضانو ته په ایجنسی هیډکوارټر هسپتال ښار کې ځان له وارډ ورکړی شوی دی. په ایجنسی هیډکوارټر هسپتال ښار کې داخل یو مریض نه مو چې کله وپوښتل چې تا ته څنګه پته ولګېده چې د ډینګي ماشې چې چلی، نو دې راته وویل
باریا ټاون سره نږدې هلته مونږ کار لتلی مزدورای لا او د شپې ماښام تبه را باندې راغلې. اکدم زمونږ یو بل راره مې ورور ورور زوی مې هغه دلته ډایرکټ راغوستی و. هلته هم ټیسټونه کړي وو، هغه ټیسټونه کې پته هغو ته نه لګېده ډاکټرانو. یې بیا دلته راغله دې هسپتال ته، نه دلته ورته ټیسټ وکړو نه هغه ډینګي و کنه مچر چې چلی و ډینګي ماش ناغه به اکدم پیښور ته ډایرکټ پارسل کول تا و. ډیر سخت دغه و، بے ہوش حالات کې و. نو به مونږ ته پته دا غینه و لګېدل، مونږ ته بخار کلا چې و لګېدل، مونږ ته پته و لګېدل چې دا کېدای شي ډینګي. دلته چې راغلو ډاکټرانو راته وویل چې ډینګي دی، ډینګي بخار دی. نو اوس خره علاج نه مونږ مطمئن نه یو، دلته راغلي پراته یو بس مونږ ورسته راځو انشاءالله کامیابی طرف ته روان.
د باجوړ ایجنسی د ایجنسی هیډکوارټر هسپتال ڈی ایم ایس ډاکټر عزیز الرحمن وایي چې دغه مریضانو لپاره یې خصوصي ګامونه پورته کړي دي او په خو توګه د دغه علاج روان دی. ولې ځینې مریضان یې پکې د پېښور لوی هسپتالونو ته هم ریپر کړي دي. دی وایي
نن نو ورځې پورې زمون سره جی دلته 15 کسان راغلي وو. په دې 15 کسانو زیات تعلق دی ویلا کې سده چې هغه د عثمان خیل عزیزو دی او دا نور دی یو ځای بل ځای زیات د کراچۍ نه راغلي، د لاهور نه راغلي دي. په دې کسانو کې چې کوم بیماری راښکاره شوې وه نو دوی ته هلته پته لګېدلې وه، خو هغه ځایونو کې د دې څه مستقل طریقې سره علاج نه و شوی، نو دوی دلته راغله. دلته چې کوم زموږ سره سپیشلسټ ډاکټران دي هغوی چې انویسټیګیشن وکړل، د دوی ټیسټونه وکړل، نو هغوی ته پته ولګېده چې یاره دا خو ډینګي فیور دی، نو د هغې د وجې نه هغې دلته اډمټ کړل او دلته ښه پراپر طریقې سره دې ته آیسولیشن لکه علاحده وارډ دی، په هغې کې د دوی انشاءالله ښه په تسلی بخش طریقې سره علاج کېږي. او یو اووه کسان داسې وو چې هغه د دې ځای قابل نه و، نو هغه ډاکټرانو ریفر کړي دي بل ځای ته، ځکه چې هغې کې د ینې کمې اثر راځي، نو د هغې د وجې نه هغې شوي دي. خو دلته چې کومه ته کسان دي نو هغې په ښه طریقې باندې علاج روان دی او هغې ښه تسلی بخش دي، او انشاءالله چې هغه روغ صحت روزانه.
په ایجنسی هیډ کوارټر اسپتال کې داخل مریض سره راغلی یو تن راته وویل چې دا کسان د مزدوري په غرض راورپنډۍ او کراچۍ ته تللي وو او هلته ورته دغه مرض لګېدلی دی.
دا په پنډۍ کې مزدوري تللی وو او دا غي نه بعد په تبا په رات لاله چې دلته ټیسو کوی چې دا ډین چټی چلے دی. دلته چې کوم علاج روان دی تا کې دی او مونږ ته مطمئنی زمونږ مریض ته باندې پیدا راشي.
که څه هم د هیواد په نورو برخو کې د ډنګي د ماشي د چچلو نه د ځان بچ ساتلو لپاره اولس ته احتیاطي تدابیر خودل کیږي، ولې په باجوړ ایجنسی کې نه خو په حکومتي کچا یا د صحت د محکمې لخوا اولس ته نه خو کوم احتیاطي تدابیر خودل شوی دي او نه دوی لپاره کوم د اگاهي پروګرام شروع کړی دی چې د سیمې اولس څنګه کولای شي چې د ډنګي د ماشي د چچلو نه ځان وساتي. ارپال الله جان، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټی وی باجوړ ایجنسی. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
اوریدونکو او لیدونکو، د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه لید عوام لري. هم یو بل رپورت چې په پاکستان کې د انساني پښتورګو غیر قانوني تجارت ختمولو لپاره پارلیمان ته وړاندې شوی یو قانون چې په دغه کې کاکړ ډاکټرانو باندې به د 5 کروڑ روپو جرمانه او په ډاکټري به ټول عمر لپاره بندیز لګولو سفارش دی. د پارلیمان غړي بابر نواز خان وایي چې پاکستان د دغه ناولي کاروبار مرکز جوړ شوی دی. په دې حقله نور تفصیلات راکړي زموږ د ډیوا ریډیو خبریال پیر ولایت شاه په رپورت کې.
تیر ورځ د قواعدو قائمه کمیټې غونډه کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګون سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي د انساني ګردو د پیوندکارې معاملې راپورته کړې ده او د بشري حقوقو حکومتي ادارې نېشنل کمیشن فار هیومن رائټس باندې په دې معاملې کې د بیغوري تور لګولې دي. کمیټې تخپل وینا کې بابر نواز خان ویلي چې پاکستان دا وخت د انساني ګردو د اغستلو او خرڅولو د کاروبار په حق یو لوی مرکز جوړ شوی دی او د نړۍ د هر ګوټ نه خلک دلته کې راځي او په اسانتیا سره د ګردو پیوندکاري. ډیوا ریډیو سره خبرو کې بابر نواز وایي چې پاکستان کې د موثره قانون د نشوالي د وجې د غیر قانوني کاروبار ډیره وده مونته ده، خو اوس حکومت د دې د مخنیوي لپاره یو قانوني مسودې باندې کار شروع کړی دی چې تر مخه به په دغه جرم باندې تورن مجرمانو ته سخت سزاګانې ورکول یقیني جوړول شي.
جس هاسپټل میں یہ کرتا کوئی پکڑا گیا وہ ہاسپٹل کار سرکار میں ضبط کیا جائے گا، اس کے مالکان پہ، ڈاکٹروں پہ 5 کروڑ روپیہ جرمانہ کیا جائے گا اور انشاءاللہ جو ڈاکٹر ہے وہ فار ایور کے لیے بین کر دیا جائے گا اور اس کے خلاف اشتہارات دیے جائیں گے تاکہ آئندہ وہ پریکٹس نہ کر سکے.
د مجوزه قانون د لاند انساني ګردو غیر قانوني پیوندکاري کاروبار کې ککړ اسپیټالونو او ډاکټرانو باندې تر 5 کروڑ روپو جرمانه او د ټول عمر لپاره پېښورنه فرایزونه منې کولو تجویز شامل دي. نو موړي زیاته کړه چې د ملک مستند ډاکټرانو د دوی پړواندې داسې ثبوتونه پیښ کړي دي چې څنګه د بهر ملک نه خلک راځي او بیا پاکستان کې بغیر قانوني طریقې سره د ګردو پیوندکاري کوي او په دې کې بیا ناروا ظلم دا هم د چې پاکستان کې کم خلک خپل ګردي خرڅوي نو د کاروبار کې کل ڈاکٹران او دلالان د دوی د مجبورون ډیره ناجایز افیدی اخلی.
اور جب وہ اپنے ملک میں گیا تو وہاں کی میڈیا نے اور وہاں کی این جی اوز نے اس کو بڑے آڑو ہاتھ لیا. آڑے ہاتھوں لینے کی وجہ سے اس کا جواب جو آیا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پاکستانی میرے لیے ایک بہت بڑی گالی تھی کہ اس نے یہ کہا کہ اس لڑکی کو میرا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں نے اس کو یہ پیسے دیے ہیں اور 6 مہینے تک اب وہ زندہ رہ سکے گی ورنہ وہ ابھی مر جاتی.
دے وائی چی پرستو کہ ام دغا شان دی یورپی حیواد یوتن پاکستان کی دا گردے پیوند کاری کڑے وا او آغا پاکستانی جنیت را دا شکر کول پکار دی چاچی دا تا گردہ ورکڑے دا زکا چی دا دی پا بدل کی چی دی جنیت کم پیسی ورکڑی شوی دی نو دا آغی دا وجی دا نور سمود جوندے پاتی کی دلی شی دا کامی اسمبلی غڑی زیاد تکلا چی پاکستان کی دا گردو غیر قانونی کاروبار باقاعدہ پا یو منظم شکل دوام لری او دا انٹرنیٹ دا لاری دا انسانی گردو دا اغستلو او خرسولو باقاعدہ اشتہارات چلولی شی. سرگند دی وی چې د ترانسپلانټیشن اف هیومن ارګنز اینڈ ټیشو ایکټ کال 2010 ملکی قانون د لاندې پاکستان کې د انساني ګردو په کاروبار پابندی ده او پرستو کې د پاکستان ستر محکمې هم مرکزی او صوبایي حکومتونو تر انساني اعضا غیر قانوني کاروبار کې ککړ عناصر په ضد د سخت کاروایي کولو هدایت کړې ده. پاکستان کې د انساني اعضا د کاروبار تر ټولو لوی سبب غربت ګرځول کیږي او داسې هم په لیدو کې راغلي دي چې د یو غونډ کلی د هر یو کور هر یو تن د خپل بیوسۍ غربت د وجه خپل ګورده خرڅه کړې ده. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
تاسو د ټولو غږ
ډیو ریډیو
د ډیو ریډیو خبري اعلان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دیو ریڈیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدې شي.
اولیدونکو د وایس اف امریکا دیو ریډیو یو واسطه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو او په خبرونه کې یو بل راپور د پاکستان پنجاب صوبې قصور سیمه کې د مسلمانانو مذهبي کتاب قرآن مجید د زړو نسخو د سزولو په سر باندې د جماعت یو امام او د هغه یو زده کوونکي نیول سوی دي او په دوی باندې د قرآن مجید د سپکاوي تورونه لګول سوی دي. دا په داسې حال چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په قانون باندې ډیر خلک پښتني راپورته کوي چې ګڼ شمیر خلک دغه قانون د شخصي دشمنی لپاره هم استعمالوي. په دې اړه تفصیلات راکوي اورنګزیب خان په ریپورت کې.
رپورٹونو تر مخه مقدمه درج کون کی تن تور لگولې دی چې دی یو هلک قتل وو د قران پانی یې سوزولې او کله ترې تپوس وکړو نو هلک د دریز خپل کړو چې د قران ضعیف پانی د به حرمتې نه بچ کولو د پر سوزوي او بیا به ازمکه کې خخوي خپل دریز حمایت د پر د هلک د جمعه مولا هم راوختو او مولا هم د هلک دے گام تائی دوکڑو روستو مقدمہ درج کون کی تن دا معاملہ یو خود ساختہ پیر تا اوڑے دا او دا پیر پا وینائی دے مولا او دا دے شاگرد خلاف پولیسو دا مذہب سپکاوے مقدمہ درج کرے دا. پاکستان کے زیادہ دا مذہب سپکاوے طور پا اقلیتونو او خصوصی توگا عیسائیانو باندی لگول کی اور رپورٹونا دا دے مقصد هم ذاتی گره خی او تیر سمو دیره هسته دغه شان تورونا اوس په مسلمانان هم لګول شوی دی او دوی خلاف مقدمه در شوی دی. ناکی دین وی د مذهب سپکاوی قانون دومره حساس جوړ شوی دی چې ور باندې سوک د تنقید یا اصلاحات او خبره جرأت نشي کولای. هم دغه وجه ده چې خلک بیا د خپل ذاتی ګټو یعنی زیاتره په جایدادونو قبضه یا بیا دښمنو په لړ کې استعمالوي. د بشري حقوقو لپاره د سنټ قائمه کمیټې مشر نسرین جلیل وی څوک هم د قانون د ختمولو غوښتنه نه کوي خو غواړي چې په دې کې اصلاحات ضرور شي.
ماری کمیټي ممبرز اس بات سے متفق ہیں کہ بلاسفیمی لا ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ سیف گارڈ ضرور ہونے چاہیے تاکہ لوگ اس کو آپس کی دشمنی میں ایک دوسرے کے خلاف آسان استعمال نہ کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں ضروری یہ بات ہوگی کہ ہم جو ہیں وہ شخص جو کہ الزام لگاتا ہے اگر اس کا الزام غلط ثابت ہوتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے تاکہ لوگوں کو ڈیٹر کیا جا سکے.
دوی وی دوی کمیٹے ٹول کھڑی پدے پر اتفاق لری چے قانون دے موجود وی خو پکې اصلاحات وشي او څوک دا قانون د ذاتی ګټو لپاره استعمال نکړي او څوک چې غلط تور لګوي باید چې ورته سزا ملو شي. د مذهب سپکاوی په تور نیول شوی یو عیسائی زنانه آسیا بیبی مقدمه نه تیر ورځ د ستر محکمې یو قاضي هم ځان بیل کړی وو. د آسیا بیبی سره ملاقات کولو لوجه د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د خپل محافظ ممتاز قادری لخوا کال 2011 وجل شوی وو رستم ممتاز قادری د جرم له وجې ته زندې کړی شوی وو د مذهب سپکاوی قانون کې پخوانی پوزی عامر ضیاء الحق کال 1970 ترمیم کړی وو او یو غیر دولتي ادارې رپورټ تر مخه د ترمیم نه مخکې یوازې اوه کیسونه رجسټرډ شوی وو او ترمیم نه پس پکې 200% نه هم زیات اضافه شوی ده. تیر حکومت کې د پیپلز ګوند یو زنانه غړی شیری رحمان د قانون کې د ترمیم بیل پارلیمان ته وړاندې کړی وو او د دوی د ګام له وجې ورته سخت دریځ ډلو وژلو دړکې کړی وې. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ریور ریډیو، اسلام آباد.
درنو اردوونکو، بیا هم ستړي مشي. د خیبر پختونخوا اتو شخصي پوهنتونونو په مرکزی حکومت باندې تور لګولای چې دوی ته د نورو ملکونو له تعلیمي ادارو سره په ګډه د کار کولو اجازه نه ورکوي. حمید الله خان په دې اړه راپور چمتو کړی چې په ګډه اورو.
د پیښور د شخصي پوهنتون یو سازمان په شریک مطبوعاتي کانفرنس کې ګیله کړې ده چې اکثره د دوی لخوا راغوښتل شوي بهرني پروفیسورانو او زده کړې ورکوونکو ته مرکزي حکومت اجازت نه ورکوي چې پیښور ته راشي او د دې سره د دې پوهنتونونو د زده کړې په معیار فرق پریوزي. پروفیسر شاه جهان د یو شخصي پوهنتون اکرا انټرنیشنل یونیورسيټي وایس چانسلر دی او وایي
بارانی کسان چې موږ راولو کوریا نه مې تھائیلینڈ نه دا چې نور ځایونو کې غي چې مای سره خبرې کړې چې تاسو راشي زمونږ د ټیچرانو سره لګ ملاو شي زمونږ سټوډنټانو سره خپل ایکسپرتیز دا کوي نو غډر خوشاله شي تیار شي چې خبره اسلام آباد ته راشي نو هلته کې بیا غوی وایي چې یاره نه دا خو کے پی کے ته بجی نو دلته به نو ابجیکشن سرٹیفکیټ پکاري نو نو ابجیکشن سرٹیفکیټ به وزارت داخله ورکوي نو هغه عجزان ځان سره حیران شي چې یاره دا موږ سره دا نو سی لا اور د پاره نشته دی دا نو سی کراچۍ اسلام آباد د پنداولي زما د پاره نو سی دا
د سیکاز وایس چانسلر پروفیسر ریاض خټک وویل د فنډونو د کمی او د اعلی تعلیم د کمیشن یعنی ایچ ای سی د ناسم رویې اثر د پوهنتونونو پر رینکینګ هم پریوزي
د نست وګورا او د استا په خبر سرکاري پبلک سیکټر یونیورسيټي وګورا اګریکلچر یونیورسيټي وګورا او د فیصل آباد وګورا کوم ځای ته ورسېدو مونږه سره د موجود وسایل لګیو په آل پاکستان لیول باندې پر رینکینګ کې پورا پورا مقابله کوو.
په پیښور کې اته شخصي پوهنتونونه دي چې پکې د صوبې تر 15,000 پورې محصلین زده کړې کوي. د اته پوهنتونونو د سازمان پر اتلونکو دوه میاشتو کې د لوګو د روزګار د میلو او نور غونډو تابعیا په شریکه کړې ده. حمید الله وایي سب امریکا ډیو ریډیو پیښور.
قدر من اوریدونکو له دونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی واساته خبری خبرونه لري دوام لري. که تاسو زموږ خبرونه په وپانه کتل غواړئ نو همې کتای سي د وپانه پته ده www.voadivaradio.com او د دې سره کوم ویډیوز ریپورتونه موږ تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کوو. تاسو زموږ د فیسبوک په پانه هم کتای سي د فیسبوک پانه د voadiva. او اوس یو بل ریپورت سي د خیبر پښتونخوا اولنی ولسی لائبریری په حق له دا رپورت د مشال ریډیو راپور دی ستاسو ته وړاندې کوم.
په لائبریری یا کتابتون کې د کتابونو په لوست بوخت د زده کوونکو د خیبری جنسي باړي سیمې دي. دا په خیبری جنسي کې لومړی ولسی فعال کتابتون دی. د کتابتون بهر لیک دی چې وس با واکمنی د کتاب وی د وسلوالو پر ضد 2008 کې د پوزي عملیاتو لوجه نږدې 1,00,000 کورنۍ له باړي تحصیل کړي وکړي چې وس پکې زیاتره واپس شوې دي. نن هم جماعت زده کوونکې محمد امان وای چې د نا امنۍ له وجې سکول بند شوی وو خو د کتاب سره یې تعلق نه دی پریښی.
نه کتابونه را سره نه دومره غریبي نه پیسو هغه به ډېره مسلې به پرې دي او کتابونه ټول مسله وه چې لایبرري جوړه شوه نو موږ اوس هر کیسه کتاب دی کې خپلې شو سکول شو استعمال شو نو علم چې څومره حاصلې عمره غریب پیدای انسان نه ورکي څومره ډېر وګوري هر سړی او شي تکړه شي.
کتابتون د رحمت میموریل ټرست په نوم د ځوانانو یوې خیریه ادارې جوړ کړې ده. د دې منتظم عصمت الله وایي چې دا کتابتون به هم غټوي او د خیبری جنسې په نورو سیمو کې به هم دا ډول کتابتونونه خلاصوي.
ډاکټر رحمت خان زموږ سره باډیس اف ډیویژن یو کس وو هغه بیا په 2012 کې د مس کرین سره په کراس فایر کې شهید شو. دغه نظریه عملاً چې په ټیم کې وا هغه دا و چې مطلب یوت مو موټیویټ کو تھرو ایجوکیشن. نو هغه کار چې کومه مونږ عملاً ریفلیکټ کړلو دلته په لایبرری شکل کې مونږ دا معاشره چې کومه مس کرین سو هغه ته یو بیسټ ریونج وګڼلو چې مونږ یو ښه اچھا طریقے سره خپل بدله واخلو.
نو هم جماعت یو بل زده کوونکی شبیر رحمان وای چې کتاب او کتابتونونه د قبایلی ځوانانو د فکری تربیت لپاره لازمی دي.
کتابونه زکم دي د انسان دوست دي او دا انسان ته هر قسم فائدہ ورکړي او دا ګورو خشه.
رحمت الشی کتابتون کې یو سل شپک کسان غړیتوب لري چې پکې نه نویز د کوونکی دي او د وخت ریدو سره لا هم د غړو پښمیره کې سیواواله روان دي. زلان یوسفزئی، مشال ریڈیو، پیخور.
رنو اردن کو اوس هم وخت شوی نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنی وخت. زمون همکار مختار خلیل صاحب نړیوالو مطبوعاتو پانی اړولی او دا راپور پرې چمتو کړی.
د تیرو دوو کالو راسی په دنیا کې د تیلو د نرخونو د راغورځېدو له سببه د تیلو پیدا کوونکي ملکونه په اقتصادي مشکلاتو کې گیر شوي دي. خو په دې ټولو ملکونو کې د ټولو نه زیات خراب اثر د دنیا د تیلو د لوی پیداواري ملک د سعودي عرب په معیشت او د سعودي عرب د خلکو په امروزه جون پریوته دی. د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز په خپل یو تازه ګڼه کې د تیلو د نرخونو د راغورځېدو له سببه د سعودي عرب خپل معیشت له د یو نوي شکل ورکولو لپاره د کیدونکو کوششونو په حق له یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون چاپ کړی دی. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د تیلو د نرخونو پر راغورځېدو او په یمن کې د نه ادریدونکي جنگ له سببه د سعودي عرب بجټ تار په تار شوی دی او په سعودي عرب کې داسې مالی اړې ګړې راپورته شوی دی چې د هغو له سببه سعودي عرب کې سرکاري اخراجاتو کې کټوتی شوې ده، تنخواګانې کمې کړې شوې دي او د سرکاري ملازمانو مراعات ختم کړې شوې دي. د تیلو، اوبو او د بجلی په نرخونو کې د ورکیدونکو سرکاري رعایت بوج حکومت د خپلولو نه کوس کړی دی او اوس دا سیزونه د سرکاري رعایت نه بغیر خلکو ته قیمتا ډیر ګران شوي دي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې زیاتوي چې د سعودي عرب ځوان عمره نائب ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان چې د سعودي عرب د معیشت د بیخ نه په نوو بنیادونو د ادرولو کومه منصوبه وړاندې کړې ده، دی په ټول سعودي عرب کې په خلکو زلزل راوستی دی، ځکه چې د سعودي عرب خلک خو د پیدایش نه د بیغمۍ او د نیازبین جون تیرولو عادت دي او د جون د ټولو اخراجاتو بامبیړي د حکومت په سر وي. د جدید ایوان تجارت او د صنعت یو غړی لاما ال سلیمان د سعودي عرب د معیشت د اصلاح کولو دپاره د شهزاده محمد بن سلیمان په منصوبه خپله تبصره کې وایي حکومت د اقتصادي اصلاحاتو په معامله ډیر تیز روان دی، هر کله چې د سعودي عرب خلک ډیر رستو پاتې دي. دی وایي جون او کار باپار نور د معمول پشان یو ځای نشي تللی. په ریاض کې د کینګ سعود یونیورسټۍ د پولیټیکل ساینس پروفیسر ابراهیم النحاس د سعودي معیشت د اصلاحاتو کولو دپاره د شهزاده محمد بن سلمان په منصوبه خپله تبصره کې ویلي دي چې د سعودي عرب خلک د ده کارونو ته په ځیر دي، که دی په خپله منصوبه کې کامیابیږي نو بیا خو دی د مستقبل باچا دی او که ناکامه شو نو مستقبل یې هم تباه دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د ځمکې لاندې د نظر نه پناه د تیلو سمندر د سعودي عرب د معیشت په رګ رګ کې خور شوی دی. د سعودي عرب د تیلو د سرکاري کمپنۍ د آرامکو، د کیمیایي صنعت د سابق او د سیمټو او د الومینیم د پیداواري صنعتونو د اربونو ډالرو ګټې وټې او منافع د تیلو له برکته دي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې نور لیکلي دي چې په تیرو ورځو کې الجزایر کې د تیلو د پیداوار او د برآمدي ملکونو د تنظیم د اوپیک په غونډه کې سعودي عرب عقوبت د تیلو د پیداوار کمولو ته غاړه کېښوده. دینه معلومیږي چې د سعودي عرب پالیسي سازانو ته دا وخت کمې ستونزې او مسلې پیښې دي. شهزاده محمد بن سلمان سخت کال د ملک د انتهایي اهمې اقتصادي کمپنۍ د سعودي آرامکو د یوې وړې برخې د خرڅولو اعلان کړی دی چې دا نورو مدونو کې د سرمایه کارۍ د پاره پیسې ټکی ترلاسه کی. سعودي حکومت ناساپی تعمیراتي منصوبې هم ختم کړې دي او ټیکه داران د خپلو مزدورانو په وستو مجبوره کړې دي. هر کله چې تیر کال د سعودي عرب د بجټ خساره سل عرب ډالر وا. نیویارک ټایم د خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې سعودي عرب کې د اوبو نرخونه ډیر زیات شوی دي. په دې خلکو په سوشل میډیا لوی غوغا شروع کړی ده. د خلکو د دې احتجاج په جواب کې د اوبو وزیر خلکو ته وویل ک تاسو د اوبو بلونه نشئ ورکولای نو ځان له خپل کویان وباسئ. په دې بیان حکومت د اوبو او د بجلی وزیر د خپل کورسینه لری کړی دی.
اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. او اوس یو بل رپور د اوریدین مسعود چې د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي دی او دوی یو خبریال دی، د دغه ځای د خبریالانو سستونز دی او د امنیت په هکله څه صورتحال دی. د دوی سره د ډیوا ریډیو خبریال عدنان بیٹھنی خبرې کړې دي او ځینې پوښتلې دي. تاسو ته دا رپورټ وړاندې کوو.
اوردن محسود صاحب، ټول نوول خو مهرباني چې تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته وخت ورکړئ. پوښتنه دا ده چې تاسو په سوشل میډیا باندې یا دلته چې کوم مین سټریم میډیا ده په هغې باندې لګیا یې او تاسو شکایتونه لرئ چې تاسو په خپل جرنالیزم فیلډ چې مشکلات دي، برسره کولی شئ چې کومو مشکلاتو سره تاسو مخامخ یې؟
خبره دا ده چې په قبایلي سیمه کې، خصوصا زه به ټولو قبایلي سیمې ذکر وکړم، چې په دې ځای کې صحافت کول ډېر ګران کار دی. مطلب یو کته حقائق لیکې او رشتیا هم لیکې که نه، نو په هغې وجه باندې تام ټارګیټ کېږي. دستا کور هم، دستا خاندان هم، دستا قوم هم که نه. ولې چې چالی سی سی آر قانون دا دی چې په ټیکنیکل طریقې باندې ستاسو ټولو فیملی ستا خاندان ته دوی په مختلف قسم پریشانۍ جوړېږي. د دوی نوکرۍ بند کړي، د رشتہ دارانو دی، او دوی باندې نور هم داسې پابندۍ ولګوي چې مثال هغه ډېرې پریشانۍ او صحافیان ډېر په پریشانۍ او مشکلات سره مخامخ شي. زه به دا اوس ذکر درته وکړم چې مطلب زه د جنوبي وزیرستان اوسیدونکی یم. نو د پولیټیکل انتظامیه خلاف چې کوم حقایق دي که نه، هغه به د سوشل میډیا او د اخباراتو په ذریعه باندې ما څرګندول. نو په هغې سلسله کې پولیټیکل انتظامیه په ما د پی اے کمپاؤنډ باندې ما باندې پابندي ولګولې چې ته به پی اے کمپاؤنډ ته نشې راتلی. نو د دونه ما پوښتنه وکړه چې یاره دا د چالی سی سی آر کم یو قانون دی، کم یو د شک دی چې راستا سولې چې زه خو نه غل یم، نه دهشتګرد یم، نه ما څه نور داسې وایلیشن کړي دي چې هغه مطلب ما باندې تاسو دا پابندۍ ولګولې. نو هغه د دوی سره څه هیڅ جواز نه و، بس هغه پابندۍ دوی لګولې نه نه وایي زه په کمپاؤنډ ته نه پرېښودم. اور دوی به صرف هغه چالی سی سی آر شکونه به دوی نه شو کول که نه. نو دا یو ټیکټس وی طریقه کار وی چې مثال دوی په مختلف طریقې باندې جرنلیسټ حراسه کوي، پریشان وي. او دا یوازې دا نه ده، مطلب
انتظامیه ته بیسیکلی د یو صحافي نه مشکل چې دا ولې صحافي په دې طریقه باندې ټارچر کوي یا په بندیانو سره مخامخ کوي.
ګوره په قبایلي سیمه کې هیڅ چیک اینډ بیلنس نشته. په اربو روپۍ فنډونه راځي، په اربو روپۍ دوی ټیکسونه اخلي د قبایلو نه. نو هغې څه چیک اینډ بیلنس نشته، او چې چیک اینډ بیلنس نشته نو ته د دوی چې کومې غلطۍ دي او دوی چې کوم کرپشن دی هغه ته په ګوته کوي. نو په هغې وجه باندې دوی ستاسو ته پریشانۍ جوړوي. بنیادی مین وجه په کې دغه شی دی، نور هیڅ داسې خاص وجه نشته.
تاسو کوم قسمه داسې رپورټینګ وکړه چې هغې په وجه باندې تاسو ته په علاقې چې بندیز سره مخامخ شله، د علاقې داسې کوم مشکلاتو چې تاسو برسېره کړه؟
یاره په جنوبي وزیرستان وانه سب ډویژن کرکانه کې یو څلور ګاډي سوځېدلي وو. هغه ګاډي رپورټینګ موږ وکړو په اخباراتو کې راغی. نو هغې نه علاوه چې هغه راغلی، هغې کې ټوټلي ذمهواري ده پولیټیکل ایڈمنسٹریشن ده. ولې چې آپریشن زده کمی علاقې دی هغه وانه سب ډویژن نه دی، هغه لده سب ډویژن او سروکی دی. نو هغه د ایڈمنسٹریشن ذمهواري ده چې هغه دوی مثال پر دي کې لائن آرڈر مینټین کړي. خو دوی په دې هغې کې ناکامه دي. نو هغه خبرونه موږ د دې خلاف وچلول، په هغې باندې دوی په اشتعال کې راغله. هغې نه علاوه څه نورې داسې وې چې د خدسادار لیویز د تنخواه نه دوی ډیډکشن کوو، لکه پر هیډ د یوه خدسادار نه 2500 روپۍ به دوی په تنخواه کټ کولې. نو هغه هغه چې مشرانو سره به دا د دوی چې کوم پولیټیکل ماوراران دي، تحصیلداران دي، هغه په کمپورټ کې نه ده، سره په جنګ وو. نو هغه چې موږ وکتل، موږ به د هغې ته به کوریج ورکړو چې یاره دا خو زیاتوب دی. نو په هې اکلا باندې بس دوی د په ما باندې په د کمپاؤنډ باندې پابندي ولګوله چې ته به کمپاؤنډ ته نه راځي.
تاسو ډیر وخت نه صافات کوي، هغه تیر وختونه مو لیدلی دي. اوس یو وخت چې دلته حکومت دعوی کوي د امنیت والا، خو د هغې باوجود تاسو څومره پورې وینئ چې آیا په فاټا او بیا خصوصا په وزیرستان او بیا په جنوبي وزیرستان چې صافات تر کومه حده پورې آزاد ده؟
زما په خپل زما کومه تجزیه ده یا تجربه ده، نه اول صافت آزاد و نه اوس آزاد ده. لکه زه به دا ووایم چې ډېر داسې واقعات راغلي دي چې مکین کې زما کورونه ته څو دولس دیارلس کاله مخکې زما کورونه ته بمونه کېښودل، ټانګ کې زما کمرشل مارکیټ په کور و، بغیزي کې کور ته بم کېښودو، بیا مارکیټ ته کېښودو. او زما څه د ورونو د کاروباري دا ټینکر هغه باندې فایرنګ وکړو، نه هغه ډیزل میزل ضایع به شول که نه نو نقصانونه ورکو. هغې نه علاوه نور هم ډېره پریشانۍ ما ته هم او زما خاندان ته هم او زما پروانه ته هم دوی په ټکنیکل طریقه جوړ کړي دي او جوړوي تر اوسه.
تیرې وختونه چې یو داسې حالات و چې صفیان یا خو ګواښونو سره مخامخ و، ځینې بچۍ مړه شوي دي، ځینې زخمیان شوي دي، ځینې ټاچر شوي دي، هلته به نوم اخیستنه معلومه که سر. اوس خو په فاټه چې داسې کومه ایجنسۍ نه ده پاتې چې هلته سټیټ ریټ نیولې چې سټیټ حکومت دعوه کوي، نو اوس په ریاستي کچه باندې دغه صفیان له مشکل سره مخامخ ته کوم چې تاسو وایو، نو ریاست ته دینه مخته اوس چې پکار دی؟
یاره پکار دادی چې په کوم ځای کې ته صافت آزادي نه وي، یو ګن دی که مونږ روزانه غلیو رغلیو آخر دا ګن خو به یو ورځ بیا هم رابرسره کیږي. نو په کار دا دی صافت د دې لپاره اهم یو لازم شی دی چې یاره ته په صحیح طریقې باندې رپورټنګ وکړي. هغې علاقې کې چې کومه مسلې دي، مسائل دي، یا څه خبرې دي، هغه ته بربنډې کې برسران راولې، نو هغې حکمران به د هغې اصلاح کوي که نه. نو که یو شی ګند روزانه پټیږي په غځي کې دا ګند جمع کیږي، هغه دې اصلاح به څنګه کیږي؟ زمونږ د علاقې او د وطن تیر حالات وګوره چې مونږ په دې رقم په مونږ باندې یا پابندې وي یا څه وجه وه یا یاره وه یا ترکس وو چې په دې وجه به مونږ د دې علاقې خدوخال به مونږ نه شو بیانولی یا به
زیاتره خلک چې دي د علاقې خلک هغه دغه مشکل برسره کوي چې صحافیان چې دي هغه د علاقې آواز په اسانۍ سره نه شي پورته کولی، د دې آواز نه پورته کوي. تر ته ویلی چې تاسو له ډېر وخت نه صافت کوي چې څومره پورې صافیان دي چې هغه تر دې وخت پورې وژلي شوي دي، او بیا د هغې وروسته د دې کورنۍ سره چې اکنامیکلي یا چې داسې فینانشلي دې ته سپورټ ملاوېږي؟
یاره خبره داسې ده چې کوم په آپریشن دوران کې څوک مړه شوي دي هغې ته کمپنسیټ شوي دي که نه. د صافي خو یو علیحده یو مشن وي که نه، پروګرام وي. نو زه به دا وایم چې زمونږ په دې کې حیات الله داوړ زمونږ هغه ملګری په دې کې شهید شو، زمونږ الانور ملګری په دې کې شهید شو، امیر نواب شهید شو. زغوز دا پر نږدې تقریبا یو کال مخکې زمونږ زمان مسعود صاحب د ټانک په سیمه کې د مالونو وسلوالو وژلو. نو تر اوسه پورې د یوه هم دا تحقیقات و منځ ته نه دي راغلي، دا انویسټیګیشن نه دی شوی چې یاره دا صافیان چا مړه کړل، څوک دي دا نامعلومه کسان، څوک دي، آیا دا څوک وژني که نه. نو د هر چا تحقیقات وشي، او دا ایون د په ساوت وزیرستان یا په قبایلي سیمو کې نه ده، دا په اسلام آباد کې هم ډېر داسې کیسونه راغلي، په نور ځایونو کې راغلي، کوټه بلوچستان.
لکه تاسو دا وایئ چې صافي ژوند چې ده هغه اوس هم غیر محفوظ ده، د هغه تحفظ نشته؟
بالکل انتهایی. لکه مطلب دا ده چې صافت یو انتهایی رسکی کار ده، خصوصا زمونږ په دې علاقې په دې سیمه کې موجوده ده.
ډېر مهرباني چې تاسو وایئ. صف امریکا ډیوه رادیو او ټي وي سره خبرې وکړې.
تشکر.
درنو اردوونکو او لیدونکو، د پاکستان د قبایلي سیمې په اړه د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د ټول پښتنې یا ریفرندم غوښتنه کړې وه چې قبایلي سیمه دې جلا صوبا یا جلا ولایت اعلان شي، او که د خیبر پښتونخوا د یو جز په شکل پاتې کیږي. ریاض حسین پرې دا راپور چمتو کړی.
دوی په اردو او پښتو ژبه کې وینا وکړه او وی ویل چې تر کومه پورې قبایلي اوسیدونکو ته د خپلې رایې د څرګندونې موقع نه وي ورکړی شوی، زموږ هڅې به جاری وي چې دغه سیمه یوه ځان له صوبه جوړه کړی شي. دوی وایي چې زموږ دغه جنگ به جاری وي تر هغې پورې چې قبایلي خلکو ته د رایې ورکولو یا ریفرنډم حق نه وي ورکړی شوی. خو بل اړخ ته په پاکستان کې ټول سیاسي ګوندونه قبایلي علاقې په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو مرستې کوي، او صوبایي د تحریک انصاف حکومت هم دوی ته هرکلی ویلې دی. پښتونخوا کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ نه علاوه عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند، قامی وطن پارٹی، جماعت اسلامی او پاکستان مسلم لیگ نون هم د مرکزی حکومت د دغه فیصله مرستی کړی دی. په قبایلی سیمو کې ټول سیاسي ګوندونه په دې خبره سلا دي چې قبایلی علاقې په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي. په دې حق له د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو آئینی او قانوني ماهر اجاز ایډوکیټ ډیور ریډیو سره د خبرو په محل د مولانا فضل الرحمن دغه غوښتنې ته صداسې جواب ورکوي.
ایمنیس بدی خبر مانے پہ یو پیج دی، دا پاکستان ٹول پارٹیاں پہ یو پیج دی، فاٹا سیاسی اتحاد پہ یو پیج دی، اور دا مولانا صاحب چی پہ قبائلی سیمہ کے سمرا دا دوی ورکران ابوی زمنگ سرا ب جلسو کے شامل دی، زمنگ سرا جمنگ پنزل زرا خلق کم بوتلی اسلام آباد تا دا احتجاج دا پارا پا آگے کے دا مولانا صاحب منگ سرا دیر کافی تعداد کے ورکران شامل دی ابوی منگ سرا دا دی خبر زکا چی دا مولانا صاحب دا پارٹی چی کم قبائل پہ ایجنسو کی اسی گی نا ابوی زون تبال شو ابوی تباہ و برباد شو ابوی وہ چی منگ اسے زلے شو منگ بولا دا طرف نہ ام سوزو دا دی طرف نہ ام سوزو اس مولانا صاحب پسٹل کی اسی گی دے اسلام آباد بغټو غټو مانو کی اوسی کی دته د هغه خلکو رته تکلیف او څه پتا ده.
یاد دی چې په قبایلی علاقو کې د اصلاحاتو په ترڅ کې په مرکزی سطح باندې آل پارټیز کانفرنس هم را بلل شوی وو چې پکې د جمعیت علماء اسلام په شمول دغه فیصلې ته هرکلی ویل شوی وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
در منوریدونکو اولیدونکو او وسیو بل راپور د خیبر پښتونخوا د اثار قدیمه مشر عبدالسمد په ورستیو کې د چین سفر کړی او ولته په تعلیمی کانفرنس کې برخه اخیسته. ون روډ ون بیلټ په نوم باندې د چین پاکستان اقتصادي لاره په حقله د چینایي چارواکو سره هم خبرې کړې دي. دوی سره زموږ هم خبریالی سعدیه قاسم شاه مرکه کړې ده او دا اوس تاسو وړاندې کوو.
ڈیر مہربانی جی، اصل کے چائنا کے دایو کانفرنس ون بیلٹ ون روڈ نوم بانے یہ مقصد دا چائنا ایکس کرائسس او تو نو ہو یو حل دار او بستو چھ منگ دا چائنا سے کم دا سینٹرل ایشیا یوروشیا او ساؤتھ ایشیا سے کدا اوپن کو او جے کم غریب صوبے دی دس بارڈر ریجنز دی پدی چائنا کے اگے کدا سے خلق دا کاروبار موقع ور کو چھ اگر ڈیولپ شی پاکستان سائڈ تے کم اکنامک کوریڈور دا سی پیک چھ تو منگ پاکستان کی دا یو دی ون روڈ ون بیلٹ یو حصہ دا بلکہ یو میجر حصہ والے چھ دی بن ڈیر زیادہ خرچہ کی دی چائنیز ورژن مطابق دل تے تقریبا 26 ملین ڈالرز دے بنے اگو ایسٹیمیٹ لگولے دا دغه پیسے دی چھ کم چائنیز حکومت خپل جیب نہ ورکی دین علاوہ بینکس دی پرائیویٹ انویسٹرز دی اغم پکے انویسٹمنٹ کی نو سور پر دا روڈ خبر دا روڈ اگو زیادہ تر انٹرسٹ دا چھ دا سٹریٹ بالکل سی دا روڈ وی سنکیانگ صوبے نوں سے ڈائریکٹ چھ خیبر پختونخوا او بلوچستان مکراس کی او گوادر تے گزی
سنگا چی پاکستان کے خصوصاً خیبر پختونخوا یا داسی علاقے چی جنگ زپل علاقے دی غربت تے پکے اگوئی کی دا تاثر دے چی وفاقی حکومت زیاد دا لارا پا پنجاب تے رول غواری او دی باندې ډیر خبرې هم شیدل تم ډیر بحثونه کیږي چې په فاټا کې یا خیبر پختونخوا دا علاقې چې کوم دی بلوچستان کوم داسې علاقې دي چې غریب دي پاغي دا لار ولې نه تیریږي د چین په دې سره نظر دی یا تاسو چې کوم نقشې تل خو دلې شوي هغه کې کوم لار چین خوخه کړی د ځان له
بالکل جی چین کې چې موږ کوم افیشل سره ډسکشن شو تل کې چاینیز ورژن چې کوم ته بیان شو کوم نقشې او موږ ته خو له هغه بالکل د وسترن روټ د کوم خیبر پختونخوا باندې بلوچستان د سټریټ سی د روډ دا کې پنجاب دغه روډ نشته چې پنجاب ته لارې ته وشي خو هغه دې خبرې سره هغه دم وای چې دا زمون خوایش ته مونږ وای چې دا سی وشي خو اینڈ اف دا ڈے آخر کے د پاکستان کوم وفاقی حکومت دغه به ډیسایډ کړي چې کوم یو روډ فیصله بغو کې چې کوم یو روډ تیرې تک پکار دا و نو هغه دا خیال و چې کدا سټریټ روډ جوړ شي انیشلی هغه څه کوم پلان جوړ کړي څه کوم د فاټا د کوم ټرایبل ریجنز دی د کې د کوم ایکستریمیزم د غربت ته دا به ورسکا ختم شي ولی خامخا دا به داسې علاقو نه ریل تیریږي داسې علاقو نه روډ تیریږي چې کوم علاقې داسې غربت تاسو څنګه خبره دی د جنگ زپلو علاقه ده هلته کې به د کاروبار روزګار به وکړي نو څنګه دو سنکیانګ دی پر سوچ کړی هغه هماغه سے سوچ فاټا پاکستان دی پر هم کړی اوس به وکړي حکومت پاکستان ڈیسائیڈ کړي چې دا کم روډ پکار ده.
ډیره مهرباني سر.
Thank you. قدر من اوریدونکو اولیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو واسطه خبری خبرونه د مهال پېته ورسیده. د دې خبرونه ورسته به تاسو اوري غزل محفل قربنا بیبی نهید سحر په ټکنیکی اړه باندې مرسته کوم کیو زینب او تامز دا غي مننه کوم. زمرد نن ورځې پروډوسر او وکیل خان دا غي مننه کوم. زه کلثوم کاکر سره د خپل همکار مجاهد جواد نه اجازه غواړم. شش په درته غواړم.